السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د مازیګرنۍ خبري مجله زه رضوان مراد تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په ګردیز کې د نن ورځې د امنیتي پیښې چې په یو جومات کې د انتحاري حملو له امله لسګونه کسان پکې وشل شول تفصیلات او جزئیات در سره شریکو. دا هم وره چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د ولسي جرګې د نوماندانو وروستی لیست ورته تر سبا وسپاري. تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هغه برید کې چې نن د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې اوسول لسګونه ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان کوماندو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له دوو زندانونو څخه یو شپېته بندیان خوشي سوي دي. او د امریکا متحده ایالاتو او ترکیه موافقه کړې چې د خپلمنځیو موضوعاتو د هواري لپاره له نږدې کار وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هغه برید کې چې نن د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې اوسو لسګونه ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. دغه وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې دیرش تنه وژل شوي دي.
کله چې دوه تنه انتحاریان دغه مسجد ته ننوځي، اول په لمونځ کوونکو باندې ډزې کوي، کله چې مرمۍ خلاصېږي د هغې نه وروسته دواړه ځان ته چاودنه ورکوي. له بده مرغه په نتیجه کې دېرش تنه، هغه کوم لومړني معلومات چې ابتدایي معلومات چې زموږ دي، دېرش تنه زموږ قدرمن هېوادوال او د لمونځ کوونکي عام خلک پکې شهیدانېږي او د شپېتو په شاوخوا کې هم ټپیان دي.
ښاغلی رحیمی وایي د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی او په خبره یې ښایي دغه ارقام بدل سي. بلخوا د پکتیا سیمه ییز چارواکي د ټپیانو شمېر شاوخوا اتیا تنه یادوي. دغه برید نن تر غرمې وروسته داس محل د خواجه حسن په نوم یوه جومات کې سوی چې خلک د جمعې د لمانځه ادا کولو لپاره راټول سوي ول. چارواکي وایي دوه تنه برید کوونکي په چادرو کې ورغلي وو. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې داعش وسلوالو د ورته بریدونو مسؤلیت اخیست. د افغان کوماندو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له دوو زندانونو څخه یو شپېته بندیان خوشې سوي دي. دفاع وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي اردو کوماندو سرتیرو تېره شپه د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د طالبانو پر دوو زندانونو عملیات وکړل. خبر پاڼه وایي په دې عملیاتو کې یو شپېته بندیان چې د طالبانو د زندان کې ساتل کېدل خوشې سوي دي. یو د زندان ساتونکی وژل شوی او اووه تنه مشکوک کسان نیول سوي دي. د دفاع وزارت لخوا په دې خبر پاڼه کې له دې زندانونو څخه د خوشې سوي کسانو د هویت پاړه څنګه دی ویل سوي. وسلواله طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي وایي د ایران څخه د زعفرانو قاچاقي او غیر قاچاقي وارداتو د هرات ولایت پر زعفرانو منفي اغېز کړی دی. دغه وزارت چارواکي وایي له ایران څخه په پراخه کچه زعفران هرات ته راوړل کیږي او د افغانستان له لارې نورو هیوادونو ته لېږل کیږي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي د ایران زعفران د ځینو ټولنو او افرادو لخوا د قانوني او غیر قانوني لارو څخه راتېرېږي چې په افغانستان کې د زعفرانو د بیې د راټیټېدو سبب شوی دی. پاکستانی پولیس وایي د دغه هیواد په شمال کې د بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه دولس ښوونځي سوځول سوي دي. دغه بریدونه نن سهار وختي د ګیلګت بالتستان په سیمه کې سوي دي. په دې بریدونو کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، ځکه د دغو ښوونځیو د رخصتۍ وخت و. تر اوسه کومې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت نه ده اخیستی. تر دې وړاندې ورته پېښې د وسلوالو یاغیانو لخوا کېدی. تر اورلګېدنې وروسته د سیمې اوسېدونکو اعتراضونه وکړل او د دې پېښېدو عاملینو د نیولو او د ښوونځیو د خوندیتوب غوښتنه یې وکړه. د امریکا متحده ایالاتو او ترکیه موافقه کړې چې د خپلمنځیو موضوعاتو د هواري لپاره له نږدې کار سره وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو د خبرو وروسته هغه کړې چې په سنگاپور کې د جنوب ختیځ آسیا د امنیتي غونډې په څنډو کې له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره ولیدل. چاوشغلو دغه خبرې رغونکې بللې دي.
Bu anlamda son derece yapıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bir görüşmede
Tabii zavayalı samçida rğun ki xabari we albatta tamannalaru chi tulistun za mushkilat pay walidan halse khumush da stunza da hawari la para pa nur para un ki parnijde hamkari xabaru aw gard kar muafaqa
ve diyalog içinde ve birlikte çalışma konusunda mutabık.
دغه څرګندونې وروسته له هغه سوي چې واشنګټن د چهارشنبې په ورځ د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر دوو وزیرانو وروسته له هغه بندیزونه ولګول چې انقرې د نظربند امریکایي پادري له خوشي کولو انکار وکړ. پینزوس کلن اندریو برانسون چې په 2014 میلادي کال کې په ترکیه کې زنداني سو له تیرې اونۍ راهیسې په کور کې نظر بند دی. پر دې امریکایي پادری تور دی چې له هغو ډلو سره یې همکاري کړې چې په ترکیه کې یې 2 کاله وړاندې د پوځي کودتا ناکامه هڅه وکړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي شمالي کوریا د اټومي وسلې د له منځه وړلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی او لا یې هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ډیرو مقرراتو سرغړونې ته دوام ورکړی دی. مایک پومپیو نن په سنګاپور کې د آسیا امنیتي غونډې د مخه خبریالانو ته وویل د پیونګیانګ د اټومي وسلې د له منځه وړلو هدف ته د رسیدو لپاره لا هم یو واټن په منځ کې شته. د پومپیو دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې سپینې ماڼۍ تېره ورځ اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ څخه یو نوی لیک ترلاسه کړی او سمدستي یې د دې لیک ځواب ورکړی دی. ډونالډ ټرمپ تېره ورځ پر خپله ټویټر پاڼه د شمالي کوریا له مشر څخه د لیک لپاره مننه وکړه او لیکلی و چې زه په تمه یم چې ژر ستا سره ووینم. سپینې ماڼۍ د دې لیک او هم د ولسمشر ټرمپ د ځواب په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د خبرونو پای.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول فریبا ظاهر واوریدل. د پکتیا په مرکز ګردیز کې ځانوژونکو چاودنو چې په جمعات کې شوي دي لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شکایتولو له کمیسون غواړي چې تر سبا پورې دې ورته د ولسي جرګې د نوماندانو وروستی لست وسپاري.
تاسو په نشي دغه لازمي کول چې موږ تاسو خبرې کوو دغه لیکونه موږ ته زیږ راغلي نو موږ هیله مند یو چې هر څو ورځې کېدای شي دغه لیک راوړي ترڅو دغه مهاجر مطابق د افغانستان عام خلکو ته اعلان.
د ننګرهار ولایت روسيونه امنیو مدني فعالان او د دې ولایت اوسیدونکي او د ولس استازي سخت اندېښمن کړي دي.
دا د موټر بم انتقال اول خار سره د انتحاري راتلو خار ته وختونو سره راتلو د خاصو افرادو خار ته دا معنا یې داده چې دوی بلته شبکې لري.
د کابل امنی قومندان وایي د دوی د څېړنو پر اساس په کابل کې پرون د دریو بهرنیانو وژنه سیاسي بڼه لري. د نورو راپورونو سربیره د ترکیې او امریکا ترمنځ د یو شمېر مسئلو په اړه د لانجو ریپورت هم په همدې خبري مجله کې اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدل شي. په خبرونو کې مو اوریدل چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې په یو جمعات کې ځانوژونکو بریدونو لسګونه کسان وژلي او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړي دي. همدا شیبه په سیمه کې زموږ همکار اصیل زازی د تلیفون په لیکه له ګردیز را سره دی. زازی صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. اول کدا وایي چې د تلفاتو شمېر اوس څومره دی؟ د کورنیو چارو وزارت یو ډول ارقام خي او د پکتیا چارواکي بل ډول
مننه ورسته باندې څو شری وړاندې ما د پکتیا ولې د امنیت مندانه دی وایم سره سردارولي تبسم سره خبرې وکړلې او د کورنۍ چارو وزارت او د دوی له خور کشي ارقام سره شریک کړل. د دوی هغه وروستي ارقام چې ما ته راکړل 25 تنه وجل شي وي او د 30 تنه زیات تپیان شي او دوی دا خبره هم سره وکړه چې ممکن په وجل شو د وجل شو کشمیره کې اضافه لري چې د یو شمېر ترڅن وضعیت غدې دا وخیم دی. نو د دوی هغه وروستي ارقام د ما د پاره دغه راته
زاده صاحب په تیر خبرونه کې هم پښتنو شولال ته امنیتي مقامات سوي چې کڅه هم د دې جمعات لپاره ولسی خلکو امنیت لول انیول، لیکن په څه ډول دوه ځان وژن کې د مانځ په وخت کې داخل شول او آیا چې تر اوسه مسولیت د دې بریټ اخسته؟
د بریټ د مسولیت تر اوسه پورې کمیټه په غاړه نه دی اخیسته. او هغه د امنیتي ځواکونو د ورته شو معلوماتو لمخې نه په خاص توګه د امنیت قماندان د ورته شو معلوماتو لمخې نه چې د ورځ ستنه بریدګر د خدینه کالین په استفادې سره جمعه ته ورغلی دي او په اوله کې د ولسی خلکو لپاره چې کوم دوه تنه ساتل کی تاکل شو د جمعه د امنیت په خاطر باندې هغه په دغه وجل شي بیا نن ورکلی دي او هغه اندغه حمله تر سره شوې ده او نور د څه خاص معلومات د لاسنیو راغلي دي رسنۍ ته چې سیمه مده وو سم دي هغه د سیمه ایز خلکو له خوانه قرنټین ده. حتی امنیتي کسان هم چې ورځي یو ته هم د دې اجازه نه ورکړي چې هغه سیمه ته ورشي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. په ګردیز کې د ازادي راډیو خبریال اصیل زازیو چې د ګردیز په یو جومات کې نن د جمعې د لمانځه پر مهال د ځان وژونکو بریدونو د تلفاتو دغه ډو او دغه راز چې دا بریدونه په څه ډول شوي در سره وروستي معلومات شریکول. د پکتیا د امنیت قومندانې ویان د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې تر اوسه پورې لږ تر لږه په دې پیښو کې یا په دې دوو ځان وژونکو بریدونو کې 25 کسان وژل شوي او 30 نور ژوبل دي. بلورته بیا د کورنیو چارو وزارت د مړو شمېر له 150 زیات او په عین حال کې بعد ګردیز مقامات وی چې کېدای شي د مړو په شمېر کې اضافه والی یا زیاتوالی راشي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې په دې اړه وروستي او دقیق معلومات مه هېروئ.
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون غواړي چې د ولسی جرګې د نوماندانو وروستی لست تر سبا پورې د کمیسون ته د اعلان لپاره ور وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی وه نن جمعه د اسد د میاشتې په 12 نیټه باید د ولسی جرګې د کاندیدانو وروستی لست اعلان شوی وای. د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه هم د انتخاباتو په خپلواک کمیسون انتقاد کوي چې انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته د نوماندانو د لومړني لست په سپارلو کې ځنډ کړی دی. تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د اعلان شوي نوملړ په اساس ټاکل شوی و چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون له ارزونې وروسته د ولسی جرګې د نوماندانو وروستی نوملړ د اسد د میاشتې په 12 نیټه اعلان شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان او کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له لورې تر اوسه دوی ته د نوماندانو وروستی نوملړ نه دی سپارل شوی. نوموړي د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون څخه وغوښتل تر څو یاد لیست تر سبا پورې دوی ته ولیږي.
دغه لیست موږ ته یو زور مخکې را استولوي هغه خپل ارزیابي او د هغه بررسي چې د اعتراضاتو د شکایاتو په مورد کې د کاندیدانو په نوم لیست کې کړی وه. داسې پانه چې دغه لازي کړو چې موږ تاسې خبرې کوو دغه لیستونه موږ ته نه دي راغلي. نو موږ هیله مندي دا ده چې هر څو نظر کېدی شي دغه لیست راوړي تر څو دغه مهالویش مطابق دغه لیستونه
د افغانستان د انتخاباتو د قانون په اساس د نوماندانو نوملړ لومړی د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته د سیړل لپاره لیږل کیږي تر څو یاد لیست نهایي شي. که څه هم په انتخاباتي مهالویش کې راغلي چې لومړنی لیست باید سرطان په 10 نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسون له لورې انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته ورلیږل شوی وای. خو د دغه کمیسون رئیس عبدالعزیز آریایی د پنجشنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون لومړنی لیست له څو ورځو وروسته دغه کمیسون ته سپارلی. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. په همدې حال کې د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په انتخاباتي سرغړونو تورنوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی په تدریجي ډول باندې دا غلط اعلان کړ. کله چې دوی په تاخیر سره لست اعلان کړ هماغه و چې د اعتراضاتو د شکایتو د موندنې مرحله هم له ځان سره مخامخ شولې. او اوس شکایتو کې میسون چې د سیړنو او د اعتراضونو د شکایتونو د رسېږي لپاره معمور دي هغوی هم نه ځپانېدلې چې د توقین سره سم خپل کارونه ترسره کړي ځکه چې لس دوی ته ناوخت راغی.
ښاغلی رشید وایي د انتخاباتو مهالویش خپلې ستونزې لري چې په وینا یې د انتخاباتو په قانون کې د بدلونونه باید له انتخاباتو مخکې راغلي وای. د نوموړي په وینا د دې احتمال شته چې د انتخاباتو په راتلونکو پړاوونو کې هم ورته سرغړونې رامنځته شي.
د ناجیه صاحب په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون وغوښتل چې د ولسی جرګې د نوماندانو وروستی لست ورته تر سبا پورې وسپاري تر څو د نوماندانو نومونه اعلان شي. بل لور ته د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو ځانګړي کمیسون د 25 احتمالي نوماندانو نومونه له لست څخه لرې کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په ننګرهار ولایت کې وروستیو ناامنیو مدني فعالان د دې ولایت اوسیدونکي او د خلکو استازي سخت اندېښمن کړي دي. په دې ولایت کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی چې د ننګرهار په ځینو برخو کې لا هم فعالیت کوي. افغان حکومت د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د ملي اردو د تازه دمو ځواکونو د پولیسو د یوې ځانګړې قطعې د ګمارلو خبر ورکړی. صالح محمد صالح د ننګرهار د ولایتي شورا له پخواني منشي ذبیح الله زمري څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې په ننګرهار کې د نا امنیو اصلی علت څه ده؟
یو دلیل دا دی چې لږ ضعف د مدیریت په ننګرهار یا او د ننګرهار په ولایتي اداره کې موجوده ده. یو په دویمه قدمه کې زموږ د هیواد دښمنانو د سیمې استخبارات خاصه ایسای خپل غلامانو ته پلان او وظایف ورکوي د افغانستان د نظام د بې ثباته کولو لپاره. دوی خپل هغه جګړهیي تکتیکونو ته تغیر ورکړی دی. مخکې دوی په ولسوالیو کې زموږ د قواوو سره په جګړه کې وو. اوس الحمدلله زموږ قواوې په دې توانېدلې دي چې په لرې پرتو ولسوالیو کې امنیت تامین کړي او دښمن وځي چې د بټکوټ په ولسوالۍ د پچیر اعظم پولیس والے کې د خاصی مینې پولیس والے کې امداشان د کوټ پولیس والے کې
بلې زمری سب تاسو یادونه وکړه چې په ځینو پولیس والے کې د تروریستانو مرکزونو چې تاسو یادونه وکړه چې هغه لمنځه وړل سی وي دي. د کمزوري ادارې خبر مو کړ د ننګرهار په اداره کې زیات تغیرات راغلل. د والی په ګډون په امنیتی برخه کې هم ځینې تغیرات راغلل. دغه تغیرات فکر کوي چې کومه نتیجه نه ده ورکړې کې څه ده؟
شخصا د ننګرهار په توګه او زمونږ د ننګرهار مشرانو د ننګرهار ولس همیشه جلالت ما ولسمشر زمونږ په تکراراتو باندې د یو مثبت تغییر غوښتنه کړې. دا خو مثبت تغییر نه شو، دا منفي تغییر شو. موږ د منفي تغییر په هکړه باندې منفي نظر لرو، مثبت نظر نه لرو. که د ننګرهار په اداره کې تغییر راغلی وای نو امنیت به ډاډمن شوی. دا چې منفي تغییر راغلی دا پوښتنه به تاسو د ولسمشر نه وکړئ، د افغانستان د لوړ پولو سیاسینو نه او چارواکو نه وکړئ. په دې دوی نه دي توانېدلي چې وړ خلک، مناسب خلک، هغه په د وطن په درد دردمند خلک، په وطن باندې مهین خلک چې پاک هم وي، صداقت هم ولري، د فیسبوکي مسایل هم لري، اوس هغه څه خلکو به ننګرهار دپاره استولی وای. بل تر څنګ یې په ښار کې تروریستي شبکې فعالې دي. که تروریستي شبکې په ښار کې فعالې نه وای نو تاسو په دې په جریان کې په دې ټول د یو یو نیم میاشت کې څومره پیښې شوې دي چې په لومړۍ پیښه د ننګرهار پر مصروفیت باندې کله برید وشو، دښمنانو د راکټ انداز ورته ویل، یا آر پی جي نه استفاده یې کولو. بیا د ښار په نورو برخو کې لکه په ریاست د معارف باندې حمله وکړو، په ښاري مدیریت باندې د معارف حمله یې وکړو. آخر ځل د پاره دا شو چې دوی د مهاجرینو په ریاست باندې برید وکړو. دلته ګوره دا د موټر بم انتقالول ښار ته رسېدل، انتحاري راتلل ښار ته، واسکټونو سره راتلل د اشخاصو افرادو ښار ته. دا معنا دا ده چې دوی دلته شبکې لري چې تر څو دا شبکې.
بل ازمرای صاحب، تاسو ول چې تروریستي شبکې دلته فعال دي، که چیرې تاسو اسناد او شواهد یا مدارک ولري، دغه مل امنیتي ادارو سره د ملي امنیت ریاست سره دغه مواد شریک کړي دي؟
دا چې په ښار کې موټر بم راځي او په ښار باندې انفجار کوي، دا چې تروریستي شبکې په ښار کې نه وي، دوی د هوا د لارې راځي، په تیارو کې راځي، دوی په ځمکه کې نه ګرځي. د کوم لارې نه راځي چې دوی شبکې دلته فعالې نه وي په ښار او د ښار په نواحیو کې، نو دوی په کولای شي چې راشي. یو دا مدارک بیا امنیت ملي استخبارات او زمونږ کشور ګامونه پیدا کړي. د ښار امنیت دوی اردو ته سپارلی دی. موږ خپل اردو مستایو، خپل نظام هم ستایو، د خپل نظام ملاتړ کوو، مګر دې د حل لاره نه ده. اردو په دې توانېږي چې جګړو کې دښمن سره دښمن له منځه یوسي، دغه وطن د پاره امنیت تامین کړي. مګر دې هم چې په ښار کې د تروریستي شبکو دالې ختم نشي، د دوی هغه ګروپونه چې د جلال آباد د ښار په نام نه کولو کې فعالیت کوي له منځه لاړ نشي، امنیت دیم د ګواښونو سره به مخامخ.
بله، ستاسو پیشنهاد څه دی چې دغه امنیتي ستونزو د دایمي حل لپاره څه کول پکار دي، څه تغیرات تاسو پیشنهادوي؟
دا چې ضرورت دا ده چې په ښار کې ناامني ده او دښمن خپل ټول فوکس په ښار باندې کړی دی. د اردو دغه حرکتونه موږ ستایو د امنیت د تامین لپاره، خو د اساسي او بنیادي حل لارې دا ده چې په لومړي قدم کې به زمونږ د پولیسو تشکیلات زیات شي، د ملي امنیت د ادارې تشکیلات زیات شي، او تر څنګ زمونږ کشفي او استخباراتي ارګانونه به دا وړتیا پیدا کړي چې د دښمن د پلانونو د لمنځولو، قطع کولو، بیخي دور کولو لپاره دوی به لاس په کار شي. دوی به دښمن دې تفصیلونه چې ښارونو ته ورسېږي، موټر بم دلته راوړي، یو نهاد چې د دوی تر کنټرول لاندې شپږ ساعته مقاومت کوي، شپږ ساعته بعد چې موږ ځو چې هلته اشتاد وګورو، اشتاد هم بیا سوځولې. دا خو هغه ظلم دی، ناروا ده چې موږ سره کېږي. موږ د یو اساسي مشکلاتو د حل لپاره د مرکزي ادارې او د ولایتي ادارې خاصه توجه پاملرنه غواړو. موږ چې وایي تغیرات راغله، تغیرات د بد نه بهتر کېږي. موږ وایي اصلاحات
د امنیت د تامین لپاره دوی چې څه برنامې لري کني لري برنامه به پیدا کړي که برنامه لري به تطبیق کړي چې د خلکو لپاره د هوسا ژوند زمینه مساعد شي کله ناکله اشخاص او افراد یو بل تهدیدي پیسې ترې اخلي داسې په دې حال کې دا بدماشیانې مې روانې دي ټلیفون ورته وکړي چې ته تجار یې ته دکاندار یې ته ډاکټر یې تو عواید درې موږ ته پیسې ولېږه دولت پورته په دین دی توانېدلی چې دا شبکې له منځه وي
په ننګرهار په خاص ډول په جلال آباد ښار کې د امنیت د خرابوالي د خلکو د غوښتنو او د دولت د تدابیرو په اړه مو د ننګرهار دولتي شورا د پخواني منشي ذبیح الله زمری څرګندونه واورېده.
ازادي خبری مجله اورئ.
د کابل امنیت قومندان وایي د دوی د څېړنو پر اساس په کابل کې د دریو بهرنیانو وژنه سیاسي بڼه لري. داود امین د جمعې پورس ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې د هند فعال دښمن نه غواړي چې هندیان په افغانستان کې فعالیت ولري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د هغو دریو بهرنیانو مړي وموندل شول چې د کابل ښار له ډسپچری سیمې تختول شوي وو. یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي د کابل او هند نږدې اړیکې د دې سبب شوي دي چې یو شمېر ګاونډي هیوادونه د دواړو هیوادونو د اړیکو د خرابولو لپاره خپل شوم پلانونه عملي کړي. تفصیل له ناجیه صاحبه اورو.
د کابل امنیتي چارواکي وایي یاد درې بهرنیان د نهمې حوزې اړوند د صنعتي پارکونو له سیمې برمته شوي وو چې تېره ورځ یې جسدونه وموندل شول. د کابل امنیه قمندان داود امین وایي د دوی د څېړنو په اساس په کابل کې د دغو دریو بهرنیانو وژل کېدل سیاسي اړخ لري. نوموړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د هند فعال دښمن نه غواړي چې هندیان په افغانستان کې فعالیت وکړي. ښاغلی امین وایي دوی له یادې کمپنۍ څخه غوښتي وو چې له امنیتي ادارو سره ځان رجستر کړي خو هغوی پولیسو ته اجازه نه وه ورکړي.
په دې ارتباط کوم کار چې شوی دی د دښمنانو طرفه شوی دی هغه دښمنان دي چې نه غواړي هندیان دلته دغه سیاسي اړخ لري دا په ارتباط لري په هغه د هند حکومت هغه دښمن چې دلته فعالیت کوي نه غواړي چې هندیان دلته کار وکړي پروژې وکړي اساسات شته دي په دې ارتباط به دوی نه شم چې دوی دغه دوه کسان د هندیانو په نوم وژلې دي یعنی د ملیجیا او د مقدونیې په نوم نه تحقیقات په دې مورد دوام لري هغه کوم ډریور چې موږ سره دی هغه امنیت ملي سره دی اوس ما خبرې وکړې ورسره یو سره نه خلاصه راځي.
یاد وژل شوي بهرنیان د هند ملیزیا او مقدونیه هیوادونو اتباع دي چې د سوریکسو په نوم د خوړو له یوې نړیوالې کمپنۍ سره کار کوي. یاد کمپنۍ د نړۍ په کچه د خوړو چمتو کولو نامتو کمپنۍ ده چې د رستورانتونو چاري مدیریت کوي او دفترونو پاوز خوانځیو روغتونونو او زندانونو ته خواړه برابروي. تر دې وړاندې هم د جودیت دسوزا په نوم یوه هندۍ مېرمن چې له آغا خان بنسټ سره یې کار کوو له کابل څخه تختول شوې وه چې بیرته بیا خوشي شوه. له هغې وړاندې هندي کاتولیک کشش الکسس پرم کما په 2016 میلادي کال کې او دوه هندي ساختماني کارګران په 2003 میلادي کال کې افغانستان کې تختول شوی وو او روسه بیا ټول د تختونکو له منګولو خلاص شول. له دې ټولو سره سره یو شمیر په دې باور دي چې د کابل او هند نږدې اړیکې د دې سبب شوي چې یو شمیر ګاونډي هیوادونه د دواړو هیوادونو د اړیکو د خرابولو لپاره خپل شوم پلانونه عملي کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمن وایي په اغلب ګمان د دغو کسانو په وژل کېدو کې به هم پاکستان لاس لري.
دی
وایي پاکستان تل د هند او کابل په اړیکو انتقادونه کړي او دغلته د هندي اتباعو موجودیت نه غواړي. کومې مرستې چې هند له افغانستان سره کوي پاکستان ترې ویره لري. نوموړي ویل امنیتي چارواکي په دې اړه ترلاسه کړي اسناد باید د ډیپلوماتیکو سرچینو او ملګرو ملتونو سازمان له لارې تعقیب کړي. د دوی په وینا د بهرنیو وګړو د اتباعو او ترور د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې یو منظم میکانیزم جوړ او اړوندو سفارتونو او شرکتونو سره شریک شي تر څو له دا ډول پیښو مخنیوی وشي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندوز ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو یو مشهور قومندان نیول شوی دی. د کندوز د امنیه قومندان نن ویلي چې د غیر مسؤولو وسلوالو قومندان د ولسمشر د فرمان یا حکم پر اساس نیول شوی دی چې په وژنو غلاو او اختطافونو کې لاس درلود. نور حال اجمل آریان اورو.
د کندوز امنیه قومندان مل پاسوال عبدالباقی نورستانی رسنوی ته وویل
چې پرون ماښام ناوخته د خان آباد ولسوالۍ ملي پولیسو د یو لړ تحرکاتو په نتیجه کې په دغه ولسوالۍ کې مشهور غیر مسؤول قمندان عبدالمتین چې په متینک شهرت لري د یوې لنډې نښتې وروسته د یو ساتونکي سره یو ځای ونیو.
طبق هدایت جلالتما رئیس جمهور و سر قمندان اعلی کوه مسله دولت جمهوری اسلامی
د جلالتما رئیس صاحب جمهور او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د مسله ځواکونو سره لا قمندان په هدایت سره سم زموږ د کندز پولیس او په ځانګړي توګه د خان آباد ولسوالۍ پولیس وتوانېدل چې د غیر مسؤولو وسلوالو یو تن مشهور قمندان چې د سړي تښتونې وسلوالو غلاو ترور وژنو او په نامونیو کې لوی لاس درلود ونیو او اوس مهال د پولیسو په بندخونه کې دی او وروسته له لومړنیو پلټنو عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي. د کندز امنی قمندان ټولو غیر مسؤولو وسلوالو ته خبرداری ورکوي چې په سیمه کې له خپل سرو یا بې ځایه فعالیتونو څخه لاس واخلي او خپلې وسلې د امنیتي ارګانونو ته وسپاري او پرته له هغه د افغان امنیتي ځواکونو له شدید او تند غبرګونو سره به مخ شي. له دې سره سم کندزیان د دولت له دې اقدام څخه هرکلی او ملاتړ کوي او ټینګار کوي چې باید په دې ولایت کې ټول خپل سرې ټوپکیان او سیمه ییز زورواکي خلیصله او د قانون منګولو ته وسپارل شي. د دې ولایت د خان آباد ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي هر یو جمعالدین خاکسار او محمد طاهر عینی په دې اړه وایي.
څرنګه چې په دې وروستیو کې مونږ خبر شولو افغانستان دولت د یو شمیر ناقانونو وسلوالو چې په ټولنه کې دوی ظلم او زیاتۍ کوي په خلکو باندې خلکونه باج اخیستل او خلک د دوی له لاسه ډیر په تنګ وو، دولت دوی نیولې دي او قانون منګولو ته سپارلې. دا یو نیک اقدام ده او ښه کار ده که دوی ونیول سي د خلکو اعتماد په دولت زیاتېږي.
غیر مسؤول وسلوال کسان نیول چې فعلا د خان آباد په ولسوالۍ کې د بعضې قمندانانو نیول دا ډېر مثبت اثرات البته لري چې له دې اقدام نه دولت خلک ډېر رضایت لري،
خو خلک اندېښمن دي چې بیا ځلې دغه نیول شوی قمندان خوشې نه شي. د دوی په وینا چې څو کاله وړاندې هم دغه قمندان د دولتي ځواکونو لخوا نیول شوی و، خو د ولسي جرګې د څو تنو وکیلانو او د یو شمېر سیاسي څیرو په واسطو سره بېرته له بند څخه آزاد شو. دغه خپل سری وسلوال قمندان په داسې حال کې په خان آباد ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو لخوا نیول کیږي چې له دې وړاندې ازادۍ راډیو په دې ولایت کې د خپل سر وسلوالو د بې ځایه زورونو او خپل سروی په اړه په وار وار راپورونه خپاره کړي وو. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ویل کېږي چې ترکیې او متحده ایالاتو د یو شمېر لانجمنو مسایلو په اړه په خپلو کې رغنده خبرې کړي دي. د واشنګټن او انقرې اړیکې وروسته له هغې ترینګل شول چې متحده ایالاتو په ترکیه کې د یو امریکایي عیسوي پادري اپوستر له نیولو وروسته د ترکیې پر دوو وزیرانو بندیزونه اعلان کړل. تفصیل له احمد تکل اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او ترک سیالې مولود چاوش اوغلو د جمعې په ورځ په سنگاپور کې ولیدل او موافقه یې وکړه چې د ترکیې او متحده ایالاتو ترمنځ د یو لړ مسایلو پر سر اختلافونه باید حل شي. د واشنگتن او انقره اړیکې په ترکیه کې د یو امریکایي عیسوي پاستور یا مبلغ اندریو برونسن د نیول کېدو له قضیې وروسته په څو لسیزو کې تر ټولو ټیټ حالت ته ورسېدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت د یوې سیمه ییزې غونډې په حاشیه کې د پومپیو او چاوش اوغلو خبرې رغنده وبللې او ویل دواړو وزیرانو موافقه وکړه چې د خپلو هیوادونو ترمنځ مسایل به اواروي. چاوش اوغلو وویل د له پومپیو سره په کتنه کې د خپل هیواد دا پیغام تکرار کړ چې په ګواښونو او بندیزونو هیڅ هم نه ترلاسه کیږي. هغه زیاته کړه چې دای او پومپیو به خپلو هیوادو ته لستنېدو سره سم ځینې نور اقدامات هم وکړي. پومپیو خبریالانو ته وویل متحده ایالاتو ترکیې ته خبرداری ورکړی و چې پاستور برونسن باید ژر تر ژره خوشي شي. پومپیو وویل ترکانو برونسن له اوږدې مودې راهیسې نیولی دی او باید اجازه ورکړي چې امریکا ته ستون شي. پر برونسن چې له شلو کلونو راهیسې په ترکیه کې اوسي د تروریزم د ملاتړ تور لګول شوی او امریکا د ترکیې پر دوو وزیرانو د همدې قضیې په تړاو بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د خزانې وزارت د چهارشنبې په ورځ د ترکیې د عدلیې پر وزیر عبدالحمید ګل او د کورنیو چارو پر وزیر سلیمان سویلو بندیزونه اعلان کړل او ویل چې دوی د برونسن د نیولو په قضیه کې مهم رول لوبولی. له دې اقدام سره د ترکیې لیرې ارزښت په بیساري ډول راولوید. انقره په څو ساعتونو کې د سمدستي ځوابي اقداماتو ژمنه وکړه، خو وروسته یې ناڅاپه په څرګندونو کې نرموالی راغی او حتی د مالیې وزیر برات البایراک چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان زوم دی وویل چې د امریکا او ترکیې اړیکې له موقتي ستونزو سره سره هیڅکله نشي پرې کېدی.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. د دوهمه مازیګرنی خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره سید سمیع عباس له تاسو سره ده.
تشکر رضوان مراد، خسته